Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1320 د حمل 15مه او د میلادي 2013 د مارچ 15مه. په ازبکستان کې د افغانستان په اړه د کنفرانس او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم اوریدای شئ. لومړی د دې ساعت خبرونه. د کابل شهر په پرونی حمله کې یو تن وژل شوی او 14 نور ټپیان دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ویست انډیز سره مسابقه لري. د پاکستان یوې محکمې شل تنه چې د یوې عیسوي جوړې په سوځولو تورن ول تبریه کړل. د خبرونو تفصیل. د کابل شهر د حضوري چمن په پرونی 14 کې یو تن وشل شوی او 14 نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان بصیر مجاهد بیګا ازادي رادیو ته ویل چې 14 د ماشام په شپږمه بجو وشوه. د امنیت روغتیا وزارت ویان وحید مجروح ویل دي چې په دې پیښه کې 14 تنه ژوبل شوي هم دي. د حمله هدف د افغانستان د مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو پرلتو چې د پښتنو بلوڅو او هزارګانو د حقونو او په پاکستان کې د پښتنو د ورنی غورسنګ په ملاتړ پیل کړی دی. د پرلتو یو تنظیمونکی عنایت صافی ازادي رادیو ته وویل
زموږ د خلې په دنده کې چې یو ویناوال خبرې کولې، ملګری ناس ته یو ناڅاپه یو انفجار غږ واورېدل شو. نو ډېر قوي ولته او ملګری وګرځېدل، زخمیان شو. په دغه وخت کې د خلې له دیرې وته په دغه انتقال باندې شروع کړ.
تر اوسه پورې کومې ډلې د دې حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ایران د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیکي شورا مشر سید علي نقي کمال خرازي ویلي چې په افغانستان کې د سولې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې افغانان مشیه او ملاتړ وکړي. د ارګ په خبرپاڼه کې چې پرون شنبه خبره شوه، د خرازي له خولې لیکل شوی چې تهران له کابل سره همکاري ته تیار دی. خرازي پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره کتلي دي. د بهرنیو چارو وزارت خبرپاڼه وایي چې کابل ته د حق سفر هدف د ایران او افغانستان ترمنځ د اړیکو او همکاریو پراختیا خبري کول دي. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ لوبډلې نن یک شنبه د نړیوال جام د غوراوی د سیالیو په پایلوبه کې مخامخ کیږي. دا مسابقه د زیمبابوې په مرکز حراری کې کیږي. د نننۍ لوبې ګټونکي لوبډله به د کرکټ د نړیوال جام د غوراوی د مسابقو اتل وګڼل شي. د افغانستان د کرکټ لوبډلې د جمعې په ورځ د آیرلند د کرکټ لوبډلې ته ماته ورکړه او د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون حق ترلاسه کړ. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ به په 2019 میلادي کال کې وشي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان یوې محکمې پرون شنبه شل کسانو ته چې د یوې عیسوۍ ښځې او د هغې د میړه د سوځولو تور ورباندې لګېدلی و برعت ورکړ. شهزاد مسیح 26 کلن و او د هغه ښځه شمه شهزاد 24 کلنه وه. هغوی په پنجاب کې د خښتو د پخولو په بټۍ کې کار کاوه. په 2014 میلادي کال پر هغوی تور لګېدلی و چې اسلامي مقدساتو ته سپکاوی کړی او بیا یو شمېر کسانو حمله ورباندې کړې او سوځولی و. خو وروسته څرګنده شوه چې تورونه یې بې بنیاده و. د پنجاب پولیسو هغه مهال د سیمې زیات خلک د پیښې په تړاو ونیول. په 2016 میلادي کال د لاهور محکمې د دې پیښې په جرم 15 تنه په مرګ او لستان نور په بند محکوم کړل. د محکمې څارنوال عبدالرؤف پرون وویل چې محکمې شل کسانو ته چې وروسته د پیښې په تړاو نیول شوي و برعت ورکړی دی. د امریکا په فلوریدا ایالت کې لسګونه زره کسانو پرون شنبه هغه ښوونځي ته نږدې اعتراضي غونډه وکړه چې څو ورځې مخکې زیات شمېر ښوونکي او زده کوونکي د یوه وسلوال له لورې په ډزو وبښل شول. اعتراض کوونکي ښوونځي ته په نږدې پارک کې راغونډ شول او غوښتنه یې وکړه چې په متحدو ایالاتو کې د وسلو قوانین بدل شي. په واشنگتن کې هم پرون زموږ د ژوند لپاره مارش ته شایي زرګونه کسان ورغلي وو او په ښوونځیو کې پر ښوونکو او زده کوونکو د وسلوالو حملو پر ضد اعتراض څرګند کړ. په واشنگتن کې اعتراض کوونکي آلان شوروفسکي وویل
MSD
الان شورفسکی وویل زه د وسلوالو تشدد خلاف یم، موږ باید خپل ماشومان امن کړو. دا بالکل د منلو نه ده چې په امریکا کې یو سړی کولی شي چې وسله په پیسو واخلي. د فبروري په 14مه د فلوریدا ایالت په پارکلند سیمه کې یو 19 کلن زده کوونکی د خپل ښوونځي پر ښوونکو او زده کوونکو ډزې وکړې او ولستنه وبښل. او په افریقا کې د امریکا د پوز قومندانی وای په لیبیا کې د دوی د ځواکونو په هوایي حمله کې دوه تیرورستان وژل شوی دي. د قومندانی په خبر پانه کې چې پرون شنبه خبر شو ویل شوی چې حمله د لیبیا په جنوب کې شوی او په سیرونو کې معلومه شوی چې هیڅ ملکی وګړی ته زیان نه دی اوښتی. خبرونه مولا ازادي راديو اوريدل. د ازادي راديو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. ساعت 2 بجو او 5 دقیقې شوي. سبب ازبکستان د افغانستان په اړه د یو نړیوال غونډې کوربه وي.
تا ډیره مهمه غونډه ده. دلته یو ملي او منطقوي او نړیوال اجماع هم موجود ده په دغه کانفرنس کې.
د ولسی جرګې ځینې غړي د حکمتیار د نظر ردوي چې وایي پارلمان پر یو تجارتي مرکز بدل شوی. په روزګان کې نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې له 318 ښوونځیو څخه یوازې 18 فعال دي.
از موږ مکتب چې دی ترلسوی دی چوکیانی کلکینان دروازې ګرد چورسو در مرکز ترین کور څخه شاو خانور ټول شونځي ترلسوی دی او یوه صدق ته پرسات نه کوي.
د افغانستان مسایل ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بچیا او دقیقې دې زموږ شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اورید شي. آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات اورګ زموږ ته ویب پاڼه پته ده. ازبکستان به سبا دوشنبه د افغانستان پر وضعیت د یو نړیوال غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې چې په تاشکند کې جوړیږي د افغانستان د حکومت پر استازو سربیره د امریکا د سیمې د یو شمېر هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو مسؤلان او چارواکي ګډون کوي. د غونډې هدف په افغانستان کې د سولې پر امکاناتو باس او خبری دی. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندی کوي.
د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر سوله په خبرو کې د ملګرو ملتونو د امریکا د متحدو ایالاتو روسیې چین د اروپایي اتحادیې پاکستان سعودي عربستان ایران او متحده عربی اماراتو استازي ګډون کوي. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان بس د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې په تاشکند کې په روانه غونډه کې به یو اربیا له وسلوالو طالبانو د سولې په مذاکرو کې د ګډون پر غوښتنه بحثونه وسی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تاشکند کې غونډې ته د وسلوالو طالبانو استازي نه دی بلل شوی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی په دیاړه د ازادي رادیو خبريال ته وویل دا غونډه د دولتونو د لوړ رتبه چارواکو او استادو ترمنځ ده. نو د طالبانو ګډون په پام کې نه دی نیول شوی. په تاشکند کې د افغانستان په اړه غونډه به د سه‌شنبه په ورځ پای ته ورسیږي. ډیپلوماټ خبرونه ویلي چې د هغې اعلامیه د متن یو کاپی ورسیدلی چې ټاکل شوی د تاشکند غونډې په پای کې خبره شي. د ډیپلوماټ په حواله په اعلامیه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې پر پروسه او د لنجې د سیاسي حل پر موندلو ټینګار شوی او د افغانستان د حکومت او طالبانو د مذاکرو د رسمي پیل یادونه پکې شوې ده. د افغانستان د سیاسي چارو یو کتونکو عمر سمت پرون له کاناډا په ټلیفوني مرکه کې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل دا کانفرنس په داسې وخت کې جوړیږي چې د افغانستان مسأله یو نوې پړاو ته داخله شوی. یعنی له یو لوري د افغانستان حکومت وسلوالو طالبانو ته د سولې یو مکمل او هر اړخیز وړاندیز کړی او دوهم د افغانستان او یو شمېر هیوادونو لکه امریکا، سعودي عربستان او ځینې نورو ترمنځ خبرې روانې دي چې د افغانستان لانجې ته د یو سیاسي حل موندلو لپاره د هڅو د اهمیت څرګندونه کوي. د افغانستان ولسمشر د فبروري 28مه نیټه د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې طالبانو ته د سولې نوې پلان اعلان کړ، خو وسلوالو طالبانو لا رسمن جواب نه دی ورکړی.
و هم وردل چې سبا به د ازبکستان پلازمینه تاشکند د افغانستان د سولې په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. فرشتې جلال زئی د دې غونډې د اهمیت په اړه په واشنگتن کې د افغانستان د سیاسي او پوځي چارو لکتونکي محمد شفیق همدم سره مرکه کړې او لومړی د دې غونډې د اهمیت په اړه پوښتنه ورڅخه کړې.
ته ډیره مهمه غونډه ده په دې معنی چې اول دا چې دا د کابل د پروسې یا د کابل د غونډې په تعقیب باندې پیل کیږي، دویم دا چې داسې یو ځای کې ده چې هغه د سیمې په اوضاعو کې بلخصوص د افغانستان په حالات کې تقریبا بې غرض شانتې ده، او درېیمه خبره دا ده چې دلته یو ملي او منطقوي او نړیوال اجماع هم موجود ده په دغه کانفرانس کې، یعنی د روسیې خارجي وزیر ګډون، د امریکا مشرتابه هیئت هم راځي، تر څنګ د اروپا اتحادیې د خارجي چارو رئیس راځي، د افغانستان رئیس جمهور باصلاحیت هیئت له نور مختلف هیوادو څخه هم راځي.
طالبانو تر اوسه د کابل پروسې ته کوم رسمي ځواب نه دی ورکړی، نو دوامه پروسه به څه فایده وکړي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې طالبان ته دا یو طلایي چانس ده، دین نور ښه چانس د طالبانو لپاره نه پخوا وو نه کېدی شي په آینده کې هم وي، ځکه چې افغان حکومت هم په پرانستې غېږه طالبان ته خلاص ویلی چې که دوی دی شي بېرته دوی د یو سیاسي ګوند په توګه مني، دوی ته د سیاسي فعالیتونو اجازه ورکوي، خوندیتوب ورته ورکوي، او همداراز حتی په دې هم افغانستان حکومت قانع شوی چې اساسي قانون ته بیا کتنه به کوي. نو زه فکر کوم چې طالبان چې لا تر اوسه پورې غبرګون نه ده ښودلی دا هم یو ښه خبره ده، او تر څنګ پاکستان باندې هم فشارونه ډیر دي د نړیوالې ټولنې لخوا.
همدم صاحب، تاسو وویل چې طالبانو ښه خبره ده چې تر اوسه دریز نه دی څرګند کړی، ولی دا سوال ځکه کوم چې دوی تشدد ته خو شدت ورکړی، یعنی په افغانستان کې ډېری خونړۍ حمله وسوې د کابل د پروسې څخه ورسته، نو آیا دا په یو ډول د دوی جواب نه دی؟
نه، زه فکر کوم چې لا تر اوسه هم دوی هغه رسمي جواب دریز نه ده معلوم، که د کویټې شورا د هلته په قطر کې د طالبانو دفتر ده، دوی دوه رسمي لوی چینلونه وسه پورې د سکم رسمی او جدی خبرګون نه ده خودله، خو تر څنګ ځین نور طالبان چې د پاکستان د ایس ای د ځین نور کړی تر کنټرول لاندې دي، هغه ځین منفی عکسالعملونه ښکاره کړي، او بدون شک خپل مقاومت خپل جنگ ته به دوام ورکړي تر هغه پورې چې بدون شک یو توافق ته ورسیږي. بدبختي دا ده چې د پاکستان تر څنګ موږ چې روسیا هم په لویه کچه باندې د طالبانو ملاتړ کوي، دوی ته پیسې ورکوي، خو په نهایت کې د په باور یم چې نور طالبان هم ستړي شوي او غواړي چې دغه چانس نه په خطو ګټه واخلي. خو
د سیاسي او پوځي چارو کتونکو محمد شفیق همدم
خبري مجله اوري.
د ولسی جرګې ادارې پلاوی د ګلبدین حکمتیار وروستۍ څرګندونه چې د افغانستان پارلمان سوداګریز پارلمان به مارکیټ بللی و بی اساسه بولي، خو د جرګې او شمیر غړي د حکمتیار له څرګندونو سره موافقه شي. نور حال د واصل وصال پر راپور کې
د افغانستان په ملي شورا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار انتقاد د ولسی جرګې د اداري پلاوي د یو شمیر غړو لغبرګون سره مخ شوه. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون چې د دغه جرګې د شنبه ورځې د ناستې مشري کوله، د حزب اسلامي له مشر غوښتل چې په راتلونکي کې د لدا شن سرګندونو ډډه وکړي.
زه شخصا دې ته ډېر اهمیت په دې نه ورکوم چې هغه یو شخص ته د دې وطن یو وګړی د کوي چې خپل نظر ورکړي لکه نور کسان چې ورکړي، ولی د دې په خاطر چې د یو حزب رهبر دی او د حزب ډېر لوی حزب دی، سارات کړل ز فکر کوم چې د خپلې کوانتر سره په سره شی و د بریخي په دې وجه باندې خوښ دا غدې چې د بډول سیجر کې په مورد کې دا سیل به په څه ته سارات و نشي پاین دي.
دا په تاسیال کې د چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تیرې دوشنبه پر ورځ ننګرهار ته ولاړ او هلته په یو غونډه کې د افغانستان په ملي شورا انتقاد وکړ، ویل چې د افغانستان اوسنۍ ملي شورا په یو سوداګریز مارکیټ بدل شوی. د حزب اسلامي مشر له خلکو غوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د وړو کسانو ته رایه ورکړي. له دې وړاندې د افغانستان د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم د یادو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې که ښاغلی حکمتیار د ځینو شخصیتونو او ملي شورا په وړاندې خپلو دا شان تعرض ډوله څرګندونو ته دوام ورکړي، دوی به هم چوپ پاتې نه شي. ښاغلی مسلم یار د تېرې سه شنبې په ورځ د مشران جرګې په عمومي ناسته کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته په خطاب کې وویل چې ننګرهار د علم او ادب ټاټوبی دی، نه د وژونکو او ټوپکیانو. خو له دې ټولو سره سره ښاغلی حکمتیار په خپل دریځ ټینګار کوي. نوموړي د شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې د دغو غبرګونونو په ځواب کې وویل،
په اوسني پارلمان کې ځینې وکیلان داسې دي چې خپل معاکلین پرې شرمیږي، داسې وکیلان بیا پارلمان ته ملیش. متاسفانه ځینو کړیو بیا هم د تحریف او افترا الله را ورک حساسیت او مخالفت وش، او دا هم په دې حال کې چې ما د هیڅ چانوم نه دی اخیست.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي د هیواد په اوسنیو شرایطو کې ګوندونه او د خلکو استازي باید د مخالفتونو پر ځای ملي یووالي ته کار وکړي او پرې نږدي چې د هیواد دښمنان له دغه وضعیت نه ګټه پورته کړي. دا انتقادونه په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې یو شمېر استازو په یو بل د فساد تورونه لګولي او په معاملو یې تورن کړي دي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د ښاغلي حکمتیار وروستۍ څرګندونې تاییدوي او د دریز ملاتړی کوي. د دغو وکیلانو له ډلې عبداللطیف درام وایي د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ډېرې خبرې پر ځای دي او په دې اړه باید څېړنې وشي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
اوس په هم فریبا ظاهر درته وایي چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
Stars and Stripes په خپل وروستي غنه کې په یو مطلب کې لیکلي چې د روسیې د وسلو د تولید پر شرکتونو بندیز لګول به په افغانستان کې د روسیې می ولز دوله هلیکوپټرو د ترمیم چاري ستونز منې کړې. د ورسپنې په لیکنه په داسې شرایطو کې روسی هلیکوپټر شاین ونسی کولای تر راتلونکي کال وروسته خپل فعالیت ته دوام ورکړي. په داسې حالاتو کې د لیکوال په خبره د سرتیرو او نورو اکمالاتو په انتقال کې د افغانستان وړتیا محدودېږي او د یاغیانو پر وړاندې جګړه او دا هدف چې دا جګړه باید د نړیوالو ځواکونو په ډېر لږ حمایت ترسره سي له خنډ سره مخامخ کیږي. امریکا شپږ میاشتې وړاندې پریکړه وکړه چې افغانستان ته بلک هاک هلیکوپټر ورکړي چې تر اوسه یې یوازې یولس الوتکې افغانستان ته رسېدلې دي او ټاکل سوې تر 2024 کال پورې د دغو الوتکو شمېر چې افغان پوځ ته ورکول کیږي 1950 ته ورسېږي. Stars and Stripes او رسپانه چې د امریکا پوځي خبرونه خبروي زیاتوي چې د دغو هلیکوپټر لپاره د افغان پیلوټانو او عملی روزنه پیل شوې ده او د جګړې په اوسنی فصل کې شایي له هغو کار واخیستل شي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې افغان پوځي قواوې له روسي هلیکوپټرو سره بلدیت لري او شایي د امریکا هلیکوپټرو کارول ورته ستونزمن وي. خو د امریکا د هوایي ځواک د تعلیمي ډلې قومندان وایي چې افغانان د جګړې تجربه لري او د دې ډول هلیکوپټرو کارول ورته آسان کار دی. لیکوال د دغو چارواکو له قوله لیکلي چې هدف یې د روسیې پر می ولس ډوله هلیکوپټرو انتقاد نه دی او د الوتکې ډېرې بریالۍ دي، خو وایي که چیرې د هغو د ترمیم او خوندیتوب زمینه مساعده نه وي نو باور نه سي پرې کېدی. ګڼو هندي ورځپاڼو بیا د افغانستان او هند په لومړني ټیسټ لوبه کې د هند د کپتان او نامتو لوبغاړي ویرات کوهلي د نګډون په اړه لیکنې خپرې کړې دي. هندي ورځپاڼو لیکلي چې د دغه هیواد کرکټ بورډ د شنبې په ورځ ویرات کوهلي ته اجازه ورکړې چې په اګست کې انګلستان ته د ټیسټ سیالیو لپاره تر تګ د مخه په کورنیو سیالیو کې ولوبېږي. د دې معنا دا ده چې کوهلي به چې د نړۍ په کچه تکړه لوبغاړی دی د افغانستان په وړاندې په ټیسټ لوبه کې برخه وانخیستلی سي. دا مسابقه به چې د جون له 14 تر 18 په بنګلور کې کیږي له هغه وخت وروسته چې د افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی دی لومړنی ټیسټ مسابقه وي. افغانستان تیر کال د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ.
د افغانستان د ګډون روسي مو پشان پرون په ورزګان کې هم نوی تعلیمی کال پرانستل شو، خو زده کوونکي او نور خلک وایي چې په دغه ولایت کې د ښوونځي زنګ په سمبولیک ډول وکړنګول شو ځکه چې اکثره ښوونځي بندې. نور حال سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
زکون کې د غزنګي وازی ته شپنوم زنګ یادوي زکه د دې په خبره چې د کیرو دوه کلونو په چیرې ساش کال بیا هم شوونځي پر مخ تړلې دي او زیات شمیر ماشومان لزد کړو به برخي پاتې دي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ د لورو پروتو سیمو یو شمیر زکونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
از موږ مکتب چې دی ترل سوې دي چوکیانی کلکینان دروازې ګرځ چورسو او خلک یې وی موږ دغه غوښتنې د دولت څخه لرو چې موږ ته دغه مکتب خلاص کې او دا زمينه موږ ته برابر کړي چې هغه موږ خلک چې دي تحصیل وکړي علم وکړي.
ریبنج په در مرکز ترین کور څخه شاو خانور ټول شونځي ته رسیدي او یوه زده کړه فرصت نور کوي. دا غواړو چې خپل وطن راته آباد سي او خپل شونځي راته پر مخ پلان استسي او خپل زده کړه ته هلته دوام ورکړي.
لدی سره د غلطه قومي مخور هم د پهونی پر بهیر نیوکه کوي او د فساد تورونه پر پوري کوي. دغه قومي مخور غوښتنه کوي چې ماشومان ته د تړلې شونځي خلاص شي. قومي مشر ملک محمد تاووس داسې وویل.
موږ تاسو ته ورونو ټولو ته معلومه ده چې روزګان د تعلیم په بس کې ډېر شاته پاتې دي. داسې مکتبونه ستا چې خالي ماشي وځي او معلمان نه وي باید د دغو سه په کلکه لیدنه او کتنه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دغلته لسګونه خلکو چې زیاته برخه یې خپله د پوهنې ریاست کارکوونکي وه په دې موخه لارین وکړ چې د پوهنې په ریاست کې پراخ فساد شتون لري او باید دولت یې مخه ونیسي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایتي اداراو د پوهنې ریاست مسؤلین له خلکو غواړي چې خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي. په داسې حال کې چې دغلته زده کوونکي وایي یوازې د ګوتو په شمېر ښوونځي یې تش په نامه پر مخ خلاصې دي. د پوهنې سرپرست رئیس عبدالرازق اوپا او د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید په دغه ولایت کې د نوي تعلیمي کال د پیل د ورځې په مناسبت په یو غونډه کې داسې وویل:
د ګرانو نارینه او ښځینه شاګردانو څخه چې د هیواد راتلونکي ورته په انتظار دي، هیله کوم چې نوي تعلیمي کال په پوره شوق او جوش سره پیل کړي.
نو د دغه تنګې ځوانانو ته مې دا توصیه ده چې د علم په زده کړه کې جدي کوشش وکړي.
دا یادونه ورده چې د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شاوخوا 330 ښوونځي شتون لري، چې له جملې څخه د مسؤلینو په خبره په تیرو دوو کلونو کې یوازې 13 ښوونځي فعاله وي او پاتې نورې ټولې د زده کوونکو پر مخ تړلې وي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د نوي کال په ویاړ پسرلنۍ مشاعره او غونډه جوړه شوه. په دې لویه پسرلنۍ غونډه او مشاعره کې د کندهار تر څنګ د دولسو ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او کلتورپالو ګډون کړی و. له کندهار د صادق رښتینی راپور واورئ. پسرلنۍ څه نوې؟
څوک راغله او زموږ څخه ټولې خوشحالۍ واخیستې.
دلته له جګړې دردېدلي خلک د سولې لپاره د پسرلي تازګي او ښکلاوي پر نیک پال نیسي.
د خوشرنګو په چیرو کې پسرلي، د خوشرنګو په چیرو کې پسرلي، لکه وی چې پسپېدو کې پسرلي، په مستۍ کې ځان راچوي لغرو.
دغه لوی غونډه او پسرلنۍ مشاعره چې د کندهار ښار څخه لري په پنجبای ولسوالۍ کې جوړ شوی و، د هیواد د دولس ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرنګیانو ګډون کړی و. د غونډې ټولو ویناوالو د سولې په اړه د ولسمشر د نوي طرحې هرکلی وکړ او دا د طالبانو لپاره غوره فرصت وباله.
زموږ هغه مخالف لوري چې په بهانه باندې اړخ و بدو ته ولاړ دي او هغه همیشه دلته توپک او سلاط لاس کړی دي، دا اوس هم یوازنی هیله ده چې راش د مذاکراتو د لارې، د خبرو د لارې څخه د خپل کشالیو ته د حل لارې پیدا کړي.
یو تاسو چې زموږ په ټولنه کې ستا هغه د شار او ولسوالیو یا کلیو ترمنځ فاصله ده، دغه فاصله زموږ په ټولنه کې خورا ډېر ستونزې زیږولې دي او زموږ د جګړې غوښنه برخه د ولسوالیو څخه ده. نو دا ځکه ده چې په ولسوالیو کې هنري او فرهنګي پروګرامونه نه جوړ شوي.
د غونډې تر تحلیلي برخې وروسته مشاعره پیل شوه. د مشاعرې ډېره برخه د جنگونو څخه د نفرت او د سولې پر شعرونو ورټوله وه.
اوس به څوک جنډې کړي پورته د خاټول په سره لمن کې، اوس به څوک جنډې کړي پورته د خاټول په سره لمن کې، سخی جان زخمی زخمی دی، لال زار په وینو سور دی،
ته له هوسایې ستړی، زه هم له ستړیا ستړی، ته هم وایه زه هم وایم، څوک به وي تر ما ستړی.
دل توس غمونه دی خوشکل کی نشکاری، شکل گلابونه او ریدکل کی نشکاری.
د غونډه او مشاعری ورستی برخه موسیقي ته ځانګړي سوی و، چې د کندهار محلي سندرغاړو د شپې تر ناوخته د مینې او سولې پاړه سندري وویلې.
سیزمو شخله آزادی رادیو اوري. د ترکیه پوزي سرچینو پرون موبل چې په سوریه کې د خپل متحدو وسلوالو ډلو په ملاتړ د سوریه افرین سیمه نیولې ده. د نړیوالو خبري آژانسونو د راپورونو له مخې د ترکیه پوزي ټانکونه په افرین کې غزمی کې بیا او د ترکیه د سری میاشتې ټولنې له لوري پر خلکو د خوراکي موادو ویش پیل شوې ده. تفصیل فرشته جلال زیبند کوي.
د ترکیه پوځ په سوریه کې د خپل پلویانو وسلوالو په ملاتړ لتیرو اتوونو راهیسی په افرین کې د کوردی ملیشه ځواکونو پر ضد چې د خلکو د تحفظ ډله یا وای پی جی هم ورته ویل کیږي عملیات کوي. د ترکیه حکومت هغوی تروریستان ګڼي او د تیر یکشنبه په ورځ د افرین مرکزی سیمه نیولې وه. افرین د سوریه په شمال ویدیس کې د ترکیه له پولیس سره څرمه پرته ده چې زیات اوسیدونکي کوردان دي او د خلکو د تحفظ ډلې یا وای پی جی په لاس کې و. په افرین کې د ترکیه د پوځ یوې سرچینې رویټرز ته ویلي چې د ترکیه پوځ او ملګرو ډلو یې د شنبه په شپه په افرین کې پاتې سیمې هم تر خپلې ولکې لاندې کړې. د سرچینې چې هویت یې رویټرز خبري اژانس نه دی څرګند کړی ویلي چې په سیمه کې د تلاشۍ عملیات پیل سوي څو خلک په ډاډ خپلو کورونو ته ستانه شي. د ترکیه رسمي خبري اژانس اندلو هم ورته رپورټ خپور کړی دی. رپورټونه وایي چې د افرین په لارو کوڅو کې د ترکیه د پوځ ټانکونه ګزمې کوي او د ترکیه د سری میاشتې ټولنې پر خلکو خوراکي مواد ویشلي دي. د ترکیه د سری میاشتې ټولنې مشر کریم کنیک رویټرز ته ویلي هڅه کوي چې خلک عادي ژوند پیل کړي. موږ دلته ګرځنده اشپزخانه لرو او زموږ مامورین په کلیو کې ویشل شوي دي. هغوی خلکو ته تاوده خواړه ورکوي. موږ د ناروغانو پر لیږدولو کار کوو. دلته یوه اساسي ستونزه دا ده چې د څښاک پاکې اوبه له بندونو راځي، نو موږ پر هغه هم کار کوو. له بله پلوه د ترکیې د جمهوري ریاست وی سرچینې رویټرز ته ویلي چې د هغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان د فرانسې له جمهور رئیس سره د افرین پر وضعیت ټلیفوني خبرې کړي او د فرانسې د ولسمشر انتقادونه یې رد کړي دي. فرانسه په هغو هیوادونو کې ده چې په افرین کې د ترکیې له پوځي عملیاتو سره سخت مخالفت کړی او ویلي دي چې د ترکیې دا پلمه چې د خپلو سرحدي سیمو د امنیت په اړه اندېښنه لري په سوریه کې د پوځي عملیاتو پیل نشي توجیه کولای.
دا هم د خبری مجلې د زینو مهم خبرونو سرټکی او ځل بیا د کابل شهر د حضوري چمن په پرونی 14 کې یو تن وژل شوی او ډیر لس نور ټپیان دي. د ایران د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیکي شورا مشر سید علي نقی کمال خرازی ویلي چې په افغانستان کې د سولې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې افغانان مشري او ملاتړ وکړي. د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ لوبډلې نن یک شنبه د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو په پایلوبه کې مخامخ کیږي. د پاکستان یوې محکمې پرون شنبه شل کسانو ته چې د یوې عیسوي ښځې او د هغې د میړه د سوځولو تور ورباندې لګېدلی و برعت ورکړ. د امریکا په فلوریدا ایالت کې لسګونو زره کسانو پرون شنبه هغه شونځي ته نږدې اعتراضي غونډه وکړه چې څو ورځې مخکې زیات شمیر شونکي او زده کوونکي د یو وسلوال له لوري په ډزو وژل شوي وو. او په افریقا کې د امریکا د پوځ قومندانۍ وایي په لیبیا کې د دوی د ځواکونو په هوایي حمله کې دوه تروریستان وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني چپه 12 شپږ نیو او په لویو شهرونو کې په اف ام 3.5 چپه دوام کوي.
د ژوند رنگونه
لکه څنګه چې د انسان بدن په فزیکی لحاظ مهم ده او ساتنه یې اړینه ده، نو دغسې د انسان روان هم ډېر زیات مهم ده. له تنکیو ځوانانو سره، له ماشومانو سره بده رویه کول، د هغوی په وړاندې د مور و پلار جنگ کول، د هغوی ته هر وخت خبرې کول، هغوی ته هر وخت د هغوی تهدیدول، د هغوی رټل، د هغوی په مجلسونو کې نه پرېښودل، پایلې دا دي چې یو خو ګوره هغه ډېر کم جرأت راځي، کینه اخلي، په ټولنه کې یو اجتماعي شخص بیا نه وي، همیشه ځان ګوخه حسابوي او لزان سره ځینې فیصلې کوي. دا بیا مور او پلار بیا نسی کنټرول ولای.
که تاسو داسې راته وایئ چې رواني پلوه دغه سي نوي ځوانان خپل شخصیت څومره وژني، خپل څومره مړاوي پریشانوي،
د یو ځوان لپاره بهترینه مرجع دغه کورنۍ ده، دغه ښوونځی ده او دی هغه کاري چاپیریال ده چې دی ورکی مصروف ده، یا هغه تحصیلي ډګر ده چې دی ورکی زده کړې کوي. ځان همیشه کمتر احساسي په کور کې له مور او پلار سره کومک نه کوي، ځکه همیشه رټل کیږي، نو بس ځان یو طرف ته کوي. همدغسې د دې بیا انجامې چې راځي، کله چې ډېر زیات په تنګ سي، تاسو ګوري دا ځان چې وزني اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نه رټل سوی، سپک سوی، تاخیر باندې ورته کتل سوي خلک وي، که هغه ښځې وي که هغه نارینه وي. زی هلته د غلطو خلکو ملګرتیا کوي، یو بل سړی وژني، په بدۍ باندې ټوله کورنۍ ککړېږي، بندې خانې وي، عریضي وي، کنن یا دغسې خلک بیا وروسته په داسې نورو ناروغۍ اخته کېږي چې خپل ماشومان پرېږدي، نسي کولای چې خپل ضرورتونه او اړتیاوې د ژوند پوره کړي. یو وخت کې مایوسۍ سره مخ کېږي چې له مایوسۍ سره مخ شو، اکثریت اولادونه داسې بې سرنوشته پاتې وي.
چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف وسي، پیسې نه وي، کله چې دوی د نوي ځوانانو غوښتنې نسي پوره کولای، له خشونت نه کار اخلي، دغسې کورنۍ ته تاسو څه وایئ؟
داسې خبره ده چې دغه اقتصاد قوي یا ضعیفه روزی رسان الله ده. هیڅوک د حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجې نه ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمترۍ احساس ورکړي. او ځوانانو ته مې سپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره له خپلو مشرانو نه د هموغومره غوښتنو تمه او توقع وکړي چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي.
د ژوند رنگونه مو اوریدل. تاسې زموږ اخلا ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خپرونی د ماښام تر اووه بجو په منځني څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. اوس بل خبری مجله جاوید نیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما. سلام و صبح هر یکیتان بخیر. اینجا